السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خې وي دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای په پنچیر کې د ملکیانو وژنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. ون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یوه پراخه حل لاره ولټول شي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې په وروستیو کې ادعا وکړه چې له طالبانو سره له سختې جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولي او یو شمېر ملکیان یې وژلي هم دي. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي رادیو ته تیر شپه د خبرو پر مهال د ملکیانو د وجلو تورونه رد کړل. خو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د درې په ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړې استازي دبورا لاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. باختر اژانس د دې لیدنې کتنې تصویرونه خپاره کړي دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ار کې وشوه د یوناما مرستیال رامز الاکبروف هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بشري مرستو په برخه کې پر همغږۍ او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیمایي زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د حاجیانو لپاره د پاسپورټونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړ. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د پاسپورټ له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له وزارت سره یې یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی. په دې بیان کې راغلی چې د هغو کسانو د پاسپورټ د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډالې روزونکي ګراهام ټارپ وروسته له سختې ناروغۍ بستر شو. 25 کلن ټارپ چې د انګلستان د ملي لوبډالې لپاره یې سل ټیسټ لوبې او دوه اتیا ورځنۍ لوبې کړې دي، تیره میاشت د افغانستان د ملي لوبډالې د روزونکي په توګه وټاکل شو. د نوموړي د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. او روسي پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکا کې پاتې اکثر اوکراینی سرتیری ټپیان شوي دي او ډاکټر لګه هلته سل ملکیان هم بند پاتې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ارینا ورشچوک پر نو ویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیری د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي. نږدې درې میاشتې وشوې چې روسي ځواکونو د ماریوپول سرحدي ښار له خاورو سره خاورې کړی، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ازوفستال په کارخانه کې د اوکراینی سرتیرو وروستی مورچل ونیسي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو به د حقوقي د حجاب د جبري کېدو د حکم لکبله فشارونه راولي. د امریکا اندېښنې څه دي؟
امریکا خپل ملامت لاندې راغلی ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې بدل شي.
افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. دا کورنۍ یوه بیلګه ده.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې. وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري.
د سره صلیب مشر له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ژوند ښه کولو په اړه خبرې کړي.
The discussions were positive.
خبري مثبت وي. مثلا موږ د حقوق واخلو په اړه سره ورته نظر درلو چې افغان کډوالو ته د خدماتو په برخه کې شته.
د روسي ولسمشر اوکراین کې وی اوګدې جګړې ته چمتو کیږي. کتر پای مو ملتیا وکړي. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پرګرام ته ځانګړې شوې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې د خبرونه درته ز اسد الله لودین وړاندې کوم. تخنیکی چاره زموږ همکار قادر جلالوف مختوړي. طالبان وای په افغانستان کې د حجاب امر د افغانانو کورنۍ مسأله ده، خو واشنگتن ویلی دی چې د دې پریکړې له عمله به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. پر طالبانو د فشار دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس کړې ده. بل ورته د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشرانو نیوکه کړې چې د افغان ښځو د بشري حقوقو هغه سي ملاتړ نه کوي لکه څنګه چې په کار دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب د اجباري کېدو د خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خواني مشه شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشانو ژغ کوي چې د افغان شزو ملاتړ دی وکړي. میرمن اکبر په ټویټر کې لیکلی دی چې هیله منه ده چې د کابل په واټونو کې د دې په وینا د افغان میرمنو مړانه ژمنه او روحیه نړیوالو ته الهام ورکړي. د دې مظاهره په اړه میرمن اکبر زیاته کړه چې د نړۍ مشران دې الهام ترې واخلي او د مرسالاري او ظلم پر ضد د مبارزه وکړي. په کابل کې پرون یو شمېر میرمنو د حجاب په ارتباط د طالبانو ته تازه فرمان په اړه اعتراض وکړ او وی ویل چې دا فرمان د ښځو او نجونو د ازادیو مخه نیسي. په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو چې نږدې شل کاله په افغانستان کې ځواکونه وو د دوشنبې په ورځ وویل که طالبان د حجاب په برخه کې خپلې پریکړې ته بیا کتنه ونه کړي واشنگتن به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې په ځواب کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د حجاب مسله د افغانانو کورنۍ او اعتقادي مسله ده. امریکا دی بلی اساسی مسئله ته پاملرنه وکړي.
ایالات متحده امریکا کوشش کونه تا د برابر مسایل
دی وی د امریکا متحده ایالاتونه دی د واقعي بشري موضوعاتو پاړه چې بندیزونه یې لګولې دي او افغان ټولنه یې اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړې ده هڅه وکړي. د طالبانو له لوري د حجاب له اجبار کېدو پرته دوی لښ پژم ټولګي پورته د نجونو شونځي بند کړی دي چې د ګڼو افغانانو او نړیوال ټولنې خبرګونونه یې پارولې دي. طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې هم پر افغان ښځو سخت حجاب جبري کړی وو او هم نجونې او ښځې له زده کړو او کاره بې برخې کړي وي.
و موردل چې امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو باندې هغوی د حجاب د جبري کېدو د حکم له کبله فشارونه راولي. طالبان بیا دا حکم د افغانستان کورنۍ مسله بولي او وایي امریکا او نور نړۍ ته په کار ده چې نورو بشري چارو ته پام وکړي. په همدې اړه مې د ولسی جرګې له پخوانی غړي او د ښځو له فعال شینکی کړو خیل نه دی مرکې په سر کې وپوښتل چې د امریکا اندېښنې په څاړه دي.
کومه ژمنه چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې کړې وې دغه په خلاف باندې دوی کړنې وکړلې. په خپل ژمنه باندې پابند پاتې نه شو. په مسله کې د ښځو حقونو د بشر د حقونو رعایت مسله وه، د بیان ازادي، دا ټول هغه مسایلو چې دوی پوره ژمنه کړې وه. چې په خپل ژمنه باندې وفادار پاتې نه شو او نن امریکا مجبوره ده چې د لپاره چې دوی مغه کلنو یا ژمنو ته متوجه کی او د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبور دی چې په دوی باندې فشار راوړي. ځکه چې امریکا خپله نن ملامتي لاندې راغلی، ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې براشي.
میرمن کډوخیل خپله طالبانو په فرمان کې اشاره کړې چې د افغانستان 99% وګړي کوم حجاب چې دوی غواړي یا دوی سپارښتنه کوي مراعتوي. بیانو فکر کوي د دې اعتراضونو لامل څه کېدلی شي؟
طالبان د حکومتداري اول په حکومتداري باندې نه پوهېږي، دوم لومړیتوبونه ورنه غلط شوي دي، بل دا چې حجاب تعریف ورنه غلط شوی دی. دوی د حجاب او نقاب ترمنځ فرق نه شي کولی، بل دا چې د افغان ولس همیشه یا افغان مېرمنې مغه درې ټوټې لباس ټیکرای کمیس او پرتوګ نه هره شته ده همیشه استفاده کړی ده او دوی به حجاب نه دي. دا چې دوی خپل له حجاب نه څه تعریف لري، دوی زه فکر کوم چې ډېره سنتي او دودیز فشارونه لاندې دي یا به مغه ذهنیت په اساس باندې دوی فکر دي.
پرون په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه، دغه کورنۍ اعتراضونه به فکر کوي څه پایله ورکړي؟ یعنی طالبان به له دغه فرمانه یو څه شاتګ ته وهڅوي؟
امیدوار یم چې طالبان په خپل فرامینو باندې تجدید نظر وکړي، خصوصا د امر بالمعروف وزارت اصلا خو ټول ستونزې خپل د طالبان حکومت همدغه جوړوي او دا به دوی لپاره یو ستره ننګونه وي چې دا رقم بدون محاسبې کارونه چې دوی کوي او بدون د ضرورت داسې کارونه کوي. دوی باید واقعا په دې ټولو مسایلو باندې تجدید نظر وکړي او په دې وزارت کې واقعا یو عالم د دین راولي.
دغه رقم محدودیتونه یا هم دغه ډول فرمانونه څومره د امریکا او نړۍ فاصله لري کولی شي؟ سره له دې چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد د سیمه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمي مشروعیت نه دی ورکړی.
معلم در که هر څومره دوی داسې کړی و چې فکر کوي چې یا دنیا دې ته متوجه کوي چې دوی په رسمیت وپېژني، یا فکر کوي چې په افغان ولس په زیاتی باندې او په جبر باندې یا د توندو لارو نه به دوی کولی شي چې ولس کنټرول کړي، زه فکر کوم دا یو بدترینه اشتباه ده. نه تنها چې ولس به ورنه ناراضه شي او بالکل به ورنه حمایت نه کوي، حتی ستونزې به وکړي، حتی مخالفینو سره به همدسته شي. امکان لري چې امریکا او غربي نړۍ دوی باندې ځینې تاثیرات وضع کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادۍ رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ سیف د چلډرن د خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو له کمښت یا لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دې کوچنیانو مور عالیا وایي خپل ماشومان د شپې له لوري وږي ویده کوي او د ورځې لخوا په یوه مړې ډوډۍ او اوبو گزاره کوي. عالیا چې د تخار ولایت په یو لری کلی کې ژوند کوي، خاوندې په پردی وزمکو کې کار کوه او په ګټلو پیسو یې د کورنۍ نفقه برابروله. خلاص میاشتې وړاندې د عالی د کوچنۍ دنیا هغه وخت ړنګه شو چې خاوندې په تخار کې د جګړې له امله ووژل شو او دا د خپلو شپږو کوچنیانو سره یوازې پاتې شوه.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې، وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري. په کور کې هیڅ نه لرو، دا مرستې چیرته ځي؟ په کومو ځایونو کې چې خلک واسطې لري دا مرستې هغوی ته ورکول کیږي؟ زما غږ هغه چا ته چې په واک کې دي ورسوئ چې ما سره مرسته وکړي، که نه له لوږې مړه کیږو.
خیدا د افغانستان د هغه زرګونه مېرمنو له ډلې وي چې هر شپې ماشومان په لوږه ویده کیږي او د ورځې سترګې د نورو مرستو ته وي. د افغانستان دی وضعیت نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي. تازه له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د 10 میلیونه ماشومانو د لوږې خبرداري ورکړې. دغه بنسټ په خپل راپور کې په دې هیواد کې د پراخ مرستو غوښتنه کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دي د نویو شمیرونو پر بنسټ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان د اقتصادي ناورین، د اوکراین د جګړې او د اوږدې وچکالۍ له امله هر ورځ وږي پاتې کیږي. په دې هیواد کې د ماشومانو د تلف کېدو د مخنیوي په هدف د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا ده. د ماشومانو د ملاتړ د دغه بنسټ په راپور کې راغلی دي سره له دې چې په وروستیو څو میاشتو کې ګڼو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو د پام وړ مرستې شوي، خو لا هم په دې هیواد کې د ماشومانو او لویانو په ګډون 19.1 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي لا هم وږي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي دي چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې راپدې خوا 20,000 کسان له قحطۍ سره مخ شوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سور صلیب وای تهران ورسره ژمنه کړې ده چې په خپل خاوره کې بل افغان کډوالو سره ښه چلند کوي. د سر صلیب د نړیوال کمیټې مشر رابرټ مارډینی دا خبرې له فرانس پریس آژانس سره په ځانګړي مرکه کې وکړې چې پرون خبره شوه. تفصیل په دې راپور کې.
سور صلیب وای چې د ایران له لورې ډاډ ترلاسه کړی دی چې افغان کډوالو ته په خپل خاوره کې خدمات وړاندې کوي. د سر صلیب مشر رابرټ مارډینی له ایراني چارواکو سره له دوه ورځنیو لیدنو کتنو وروسته فرانس پریس آژانس ته وویل
تر ډیره مو د افغانستان په اړه خبرې وکړې، په ځانګړې توګه د تیر کال د اګوست له پیښو راوروسته چې په افغانستان کې حکومت بدل شو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ یوه برخه ګډوډه شوه.
د ایران د دولتي آژانس ارنا په وینا پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تر یو میلیون ډیر افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا اوس مهال په ایران کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 5 میلیونو ته رسیږي. تیر میش په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو فلمونه خپاره شول چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند ښکارېده. تر دې وروسته د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې او د طالبانو یو پلاوی ایران ته ولاړ. د سر صلیب مشر ښاغلی مارډینی وای چې له ایراني لوري سره خبرې ګټورې وې.
خبرې مثبتې وې. مثلا موږ د هغو غواخونو په اړه سره ورته نظر درلود چې افغان کډوالو ته د ښه خدماتو په برخه کې شته. سور صلیب د ایران د سرې میاشتې د ټولنې د هغو روغتیایي خدماتو ملاتړ کوي چې افغان مهاجرو او کډوالو ته یې چمتو کوي.
د راپورونو له مخې هره ورځ په زرګونو افغانان اوس هم له افغانستان ایران ته ځي چې یو شمېر یې د کار په لټه کې د هېواد ته ورځي او ځینې بیا غواړي چې د ترکیې له لارې اروپا ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غاګله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې د دولتي خوندزیو یو شمیر خوونکو شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه ندي ورکړل شوی. دغه خوونکو وایي چې د کار لګړو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د ډیرو خوونکو معاشونه په خپل وخت ورکړي او د پاتې نورو معاشونه به هم ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
موږ ته معاشونه په خپل وخت زمان راکړل
کېږي. رڼا د کابل ښار د ولسمې نهي په یو دولتي خوندزي کې خوونکي دا وایي تر دې دمې لا د روان المریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. دا وایي خاوندې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته معاشونه په خپل وخت زمان نه راکړل کېږي. اوس ساده د ساور میاشتې موږ تر اوسه د حمل میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی او داسې ویل کېږي چې پس د دې نه شاید د لیسې دورې استادان ته معاشونه تخصیص نشته، شاید ور نه کړي.
فرید فروتن چې د کابل ښار په یو دولتي خوندزي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادي مواجه سم سیمومیشک
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ يم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه دی اخیسته. یونیسف جمعنه کړي و چې زموږ معاشونه برا کوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړ او تر اوسه زموږ معاشونه نه دی راکړي
او تافلا معاشات مو را پرداخت نه کرده است.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول د تیر سوار لسول مریض کال د خونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې ماشونه د طالبانو د حکومت او د جد یو دلوي ماشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د خونکو ماشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق دیوی هوکړې لمخي ورکول شول.
درې ونی مخکې وزارت معرف د مالی ریاست او د یونیسف ترمنځ یو جلسه جوړه سوله. پاره جلسه کې توافق و دی وسوس یونیسف به کوم معلمانو ته سماشونه نه درسولې او غوی ته به معاشات رسوي څومره زر ممکن وي.
دی وايي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د خونکو د استحقاقونو نه وخت رسیدل او ځینی تخنیکی ستونزې لامل شو چې د دوی میاشتنی امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت درسنیو د برخې مسول حامد ارغندیوال ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په ځینو برخو کې ماشونه په خپل وخت نه دی اجرا شوی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 شپږ 40 01.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زه په 8:30 بجو بیرته راځم. اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخه ته مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. یو شمیر افغانان وایي له یوې خوا د طالبانو د حکومت له لورې له شپږم ټولګو د پورتو نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو د پریکړې دوام او له بل لورې په ټلویزیوني بحثونو کې ظاهرا د طالبانو د ملاتړو له لورې پر افغان نجونو د فحشا د تورونو پورې کولو دوی سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبان وایي دغه ډول تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي، خو عام افغانان پوښتنه کوي چې په دې صورت کې دغه ډول خلک ولې د محاکمو میزونو ته نه راښکل کېږي. دا ډول تورونه عموما هغه وخت لګول کیږي چې کله هم په ټلویزیونی بحثونو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه بحث کیږي. نور په دې رپورت کې
موږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل.
د کابل اوسیدونکو 25 کلنه هیله چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په دې خار کې تر 12 مزد کړی کړی د هغه سلام الله اندېښمنه ده چې د په وینا په روسیو کې ظاهرا د طالبانو یو شمیر پلویان په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه مطرح کوي.
موږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل کېدلی چې موږ څه رقم جراب پوکو. څه ورسېږي دې ته چې هلته ټابلیټ کا استعمال شي. ټابلیټ کا په هغه وخت کې هیڅوک نه پیژندل، اما دوی غواړي د دې لپاره چې د نجونو لپاره یې ښوونځي بند کړي دي، دوی خپل دغه یو دلیل افغاني ټولنې ته یا هم نړیوالو ته ور وړاندې کړي چې دا هیڅ توجیه نه لري. په دې دلیل باندې نه توجیه کېږي، د دې لپاره نه توجیه کېږي چې دغه یو کړنه نه و.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه ظاهرا د طالبانو د یو شمیر پلویانو لخوا پر افغان نجونو د تورونو لګول زیات شوي.
په مکاتبو کې اکثریت یعنی 93% نجونو
عبدالغفار کامیاب چې د طالبانو ملاتړ بلل کیږي. څه موده مخکې په یو ټلویزیوني بحث کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال د ښوونځیو 80% نجونو د ټابلیټ کا په نوم نشر وړونکي ټابلیټ کارول. که هم د دې موضوع په اړه په ټولنیزو رسنیو کې له سخت غبرګون وروسته بخنه هم وغوښته، خو داسې مهال چې اوبله ورخه تېروي. ټابلیټ کا یو ډول نشر وړونکي ټابلیټ دی چې روغ دي کسانې د نشې لپاره استعمالوي. د دې پیښې څو ورځې وروسته د عبدالجامع جامع په نوم یو بل تن چې بیا هم د طالبانو پلوي بلل کیږي په یو ټلویزیوني بحث کې د تېر حکومت پر مهال قرغه او پغمان د فحشا مرکزونه وبلل. کتوم د بحث چلون کی تری د ثبوت غوښتنه وکړه، خو خاغلی جامع د بحث تر اخره کوم ثبوت وړاندې نشو کړی. په دغه شان یو ورسی قضیه کې بیا د مولوی شامامت په نوم د طالبانو یو غړی چې ځان د دعوت ارشاد ادارې کارمن معرفي کوو ادا وکړه چې په افغانستان کې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د کابل پوهنتون محصلینو پرتګونه ناغوستل.
شپه شپږ سلويخت زرن جنو کې او بخي په یو سلويخت زرن جنو کې
د ادا کوي چې هغه مهال د کابل پوهنتون د 15 محصلینو لډلې یو سلوي غزرن جوني وي. دا سیدا چې د زینو په وینا ځکه ناسم او تهمت بلل کیږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې کله هم د نارینه محصلینو په پرتله د خزینه محصلینو شمیر نه دی زیات شوی. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي او د خزو د حقونو فعال شکریه بارکزی وای دغه ډول ټول تورونه به بنسټه دی او باید د ثبوت لامل تور پوری کوونکو ته سخت سزا ورکړل شي.
آیا دوی د خپل سر په سترګو باندې لیدلی کدا د یو اتهام او بهتان د څه فکر کوم دای وخت ک هر څوک دغه ادعا لري مهرباني دی کی دغه خپل ادعا د ثابت کړي او کی ثابت وای نشي نو هغه جرم چې د بهتان او اتهام حد کې حرمت پر یو چا باندې لګول کیږي او تور په چا باندې لګول کیږي باید هغه نو په دې باندې تطبیق شي ځکه چې په اصل کې دوی فاسقین دي.
یو شمیر ولسی افغانان د طالبانو د پلویانو لوري د دغه ډول بی بنسټه تورونو پوری کول پر افغان جنو ملنډي بولی او وای د طالبانو حکومت دی په ټلویزیونی بحثونو کې دغه ډول خلکو ته د ګډون اجازه نه ورکوي ځکه د دوی په وینا د خپل دغه ډول بی ځای ادعاګانو په وسیله د افغانانو احساسات جوبلوي. دوی وای د طالبانو پلویان غواړي چې په دې ډول سرګندونو سره د جنو په وړاندې د خوانځیو د تړل کېدو موضوع توجیه کړي. د کابل خار یو وسیدونکو چې نه غواړي نوم یې خبر شي ازادي رادیو ته وویل خو د طالبانو حکومت وایي په ټلویزیونی بحثونو کې په افغان جنو تور پوری کوونکي د دوی غړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد
هغه کسان چې د بعضې بحثونو کې داسې خبرې کوي چې هغه افغانانو په ذهن باندې
بدل اثر کړی دا یا سپکون کی هغه د اسلامي مت استاد نه دی یو هم کته تعقیب کی زموږ نور رسمي کسان دي نه زموږ پالیسی نمائندگی کی بلکې آزاد خلکو خپل تحلیل کړي او د ستر کوم دی پوری دا موضوع د خلکو په ذهن بد اثر کړی موږ هم درک کړی دا او دوی تعویل سوي دي چې دا شرم نه ډډه وسي بیا هم مسؤولوګانو په دې برخه کې خپل کار وکړي.
خدا چې ولې دغه ډول کسانو ته سزا نه ورکول کیږي خاغلی مجاهدی پاړه سنوي دا په داسې حال کې د طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورتن جنو ته د خونځیو د تګ اجازه نه دا ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د خونځیو د خلاصېدو پاړه د خپل مشرتابه حکم ته انتظار باسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ 00 4 2 2 12 6 4 1.
په کونړ کې 1200 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. په دغه مرسته کې چې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه ټولنې لخوا برابر شوې وه اوړه غوړي لوبیا وریجې او خرما شامل ده. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د کونړ په ګډون وو ولایتونو کې 3600 یتیمانو سره به دا ډول مرستې کوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه ټولنې مرستو ترلاسه کولو ته د راټول شوو یتیمانو غوږونه دي. په افغانستان کې د یادې ټولنې یو تن استازي فضل الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 9000 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي.
تقریبا 3600 کورنۍ لپاره د افغانستان کې کونړ ولایت کې د 1200 کورنۍ لپاره ویش پروګرام دی کې 40 کیلو وړې دي 15 کیلو وریجه ده 15 کیلو لوبیا ده 15 کیلو بوره ده 15 لیتره تیل دي 2 کیلو خرما.
په کونړ کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی د ملک سلمان خیریه ټولنې او له نورو مرستندوی ادارو مننه کوي او ترې غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
چې دغه کم مرست زمونږ د یتیمانو او د شهدا او د بچو سره هغه ته سره کړي ده د الله جل جلاله په دربار کې هغه ته د دغه اجر عظیم غواړو.
12 کلن زکریا چې پلارې په تیرو جنگونو کې وژل شوی او خپل هم معلول دی په ترلاسه کړي مرسته خوښ دی. په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي عربستان لخوا 1200 یتیمانو سره مرسته کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو جنگونو کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي چې اوس هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. په دې برخه کې تاسو په غوښتو پیغامونه درته خبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. هیله ده چې خو صحتمن به یې. زه یو تنه د لسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معارف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه کړو. او همدارنګه د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ ته د کانکور امتحان په هکله مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مو دی وایي که کانکور امتحان نه اخلي مو دی وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو. وسلام.
السلام علیکم. زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلی، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودې نشته، نو هغه امر وکړ حکومت ته چې هر یو ماشوم والا مور ته دې 30 دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څخه په لکاو باندې کونډې موجودې دي، باید د دې غم وکړو.
دا برخه هم دومره و. زنور یاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نور خبرونو سره پاتې شئ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري دویمه نیمایي ته ورسېدو، 8:30 بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ یو اوریدونکي 19 پروګرام لرو، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی وای په پنچیر کې د ملکیانو وژنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. ون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یوه پراخه حل لاره ولټول شي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې په وروستیو کې ادعا وکړه چې له طالبانو سره له سختې جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولي دي او یو شمېر ملکیان یې وژلي هم دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته تېره شپه د خبر پر مهال د ملکیانو د وژلو تورونه رد کړل، خو د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې د درې په ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړې استازي د برالاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. باختر اژانس د دې لیدو کتو تصویرونه خپاره کړي دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ارک کې وشوه د یونما مرستیال رامز الاکبروف هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بشري مرستو پر برخه کې پر همغږۍ او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیم زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د حاجیانو لپاره د پاسپورټونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړی دی. د دغه وزارت لخوا پرون ویل شوی چې د پاسپورت له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له ادارې سره یې یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی. په دې بیان کې راغلی چې د هغو کسانو د پاسپورت د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی ګراهام تارپ وروسته له سختې ناروغۍ بستر شوی. 52 کلن تارپ چې د انګلستان د ملي لوبډلې لپاره یې 100 ټیسټ لوبې او 2 اتیا ورځنۍ لوبې کړې، 13 میاشت د افغانستان د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو. او د روسیې پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکه کې پاتې اکثره اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي او لږ تر لږه هلته 100 ملکیان هم بند پاتې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ارینا ورشچوک پرون وویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیري د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. دغه راز د ازادۍ راډیو خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم فالو یا تعقیب کولی شئ. د ټویټر پته ده azadiradio.com. مخکل دی چې 19 پروګرام ته وار ورکو، یو راپور راخلو چې د اوکراین د جګړې په اړه دی. په واشنگتن کې د وی استخباراتي ارزونې لمخې د روسیې ولسمشر په اوکراین کې د وی اوګدې جګړې لپاره چمتو کیږي. د دې علت دا خودل شوې دی چې ولادیمیر پوتین د اوکراین له ختیځ ورها خو هم پراخ پلانونه لري. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اوریل هاینس وایي په دې باور ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې اوږدمهاله جګړې ته چمتووالی نیسي. میرمن هاینس پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم لري. د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي
چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونشي او دای په روسیه کې یو نظامی حکومت اعلان کړي. روسیه د فبروري په 24مه پر اوکراین بریدونه پیل کړل چې د لویدیز له سخت غبرګون سره مخامخ شول او پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. له بل پلوه روسیې پرون وویل چې د اوکراین په اړه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په ځانګړې غونډه کې برخه وانخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون اعلان وکړ چې د کیف په غوښتنه به په اوکراین کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په خاطر غونډه وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلې دي چې د روسیې استازی به دې غونډې ته ورنشي. د دا غونډه یوه نوې سیاسي لوبه وبلله او وی ویل چې په داسې غونډو کې د روسیې خبرې نه اورېدل کېږي. ملګرو ملتونو ویل دي چې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان مجبور شوي دي چې د خپل هیواد کډوال شي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خسته دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د فکنور د کلنا ګلدین ته سره په دمه سیمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د اړبا شرکتونو چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده په صفر کې ضربېږي. امدارنګ خبرې پې نه کیږي صفر کې ضربېږي او به لراشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپ بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خ ډیر ډالر د سر ونو یا بنیټ وکي په نیټ باندې موږ څه کې ډالر به کنه افغان یو پاکستاني کډاري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدل. ډیر چې موږ وکړي په تیر حکومت کې موږ څنګهوالي او په اوسني حکومت کې څنګهوالي خو زموږ خبرې څوب نه وري ګڼ وړو بوجي په یو نیم زر افغانۍ او اوس په دوه نیم زر افغانۍ ده. امدارنګه چې د 3000 کلداري باندې اوس په 15000 کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوی په افغانستان کې نشته دی او ګانی شته دی. امدارنګه تاجران دی او سوداګر دی د پښتني څوک نشته دی کله لسه په شل خطي اغه خرڅولي شو کو بزری خرڅیم د پښتني څوک نشته دی. بیا په تیر په دې اطراف کې خو به سم کفر راخته دی او دغه خو بالکل بیا دایره دغه نشته دی څوک د پښتني د تاسو نشته دی.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو دا ویل ده چې د ننګرهار کې د سخوت په لوفالي کې وچکالی ده او بو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده. د خلک در په در خاورې په سر دي باید چې دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالی څخه ستړي دي. له کوچ په دغه استډیو باندې تاسو خبر سي او د خلکو ته کومونه جر ورسوي ک نه ورسوي خلک به ډیر زیات طلبات سره او د ماجرتو به سر به مخ.
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی چیرې حکومت کې ځینو ګرفتار او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټول لپاره د زورو یا ګولډ په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څمو دې ټوله د عام خلکو شتمنۍ جوړل او خلکو تښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي. دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم مې عارف الله وطنیار دی. له خوش سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی يم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا چې د کومې مرستې د دبليو اف له خوا په اړمن خلک وشل کیږي صدا کې فکر کوم چې په 100% کې 50% مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه میخیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي دغه مرستې به د مستحق خلکو ته ورسیږي، هغه خلکو ته رسیږي چې یا وسیطه ولري او دیدی تر څنګ او یا پیژنګلې ولري، نو هغه خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي، وکیان مستحق وي، باید دې سمه پلټنه وشي، ارزیابي وشي. دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري، په خاطر د دې چې هغه خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید دوی سره جدي چلند وشي، باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي، ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت خوزانه دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغمي، باید نړیواله ټولنه هم باید دوی پر اهمیت وپېژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه فایده کړي. دا وضع او حالات که دا رقم سي نو افغانان به له هغه حالات سره مخ شي، بېخي لکه پخوا په څېر باندې څنګه چې جواري سبو ته ناست هغه جواري سبو ورو تازه نه پیدا کېږي.
السلام علیکم د زبیر دی کارتون کولیدم که سلامونه مې کېږي، احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. خیرالله خکسار یم، د کندهار ولایت د چارباغ د سیمې سم دا پیغام پرېږدم. هر مسلمان به وکړه غواړي ما سره کومک وکړي د پنځه شپې کې چې ما نه ده پوس کړی، نو په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي، ما سره د مسلمانۍ له وجې کومک وکړي. سپر اویا شپږ اویا د پنځوس پنځه سوه یو پنځوس
طالبانو سره گزاره سخته ده، مرګ یې خپله کوي بیا څوک کوروالی جړات هم نه پرېږدي. دوی سره ډېره گزاره سخته ده، خپله کوي بیا وایي چا منلی نه دی. والسلام علیکم.
سلام، د کنال ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. دا طالبان کوم کال کړی دی، یا فوجي گیمس بند کړی دی، یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ دې په اړه مې یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان یې بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي. نو ولس کې طالبان نه ناراضه کوي.
السلام علیکم، احسان الله درمان یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتچو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي، چې زیاتره یې په انکارا، استنبول او یو نوی زندان چې انکارې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسې د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ زر تر زره باید پوښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅې وشي. وسلام، مننه ازادي راډیو.
بلې، السلام علیکم صاحب اداره، بخیر چې مخه دې کړی ده. زه د وزیر اټو ټول کارکون سلامونه وړاندې کوم، او د خپل د سیم په کندهار او زاد تر تماس یې مرول. دغه مشران تجمان مشران څخه مدافع اشاعت چې د پاکستان او ورته مور باندې عملې کوي، هغه دغه سمیر چې دوه کال کې چې په افغانستان کې لا صحنه کوي، دغه ته نو دغه لا سرون نه مخکې نه بالا نه سکار کې وکړي. دا افغان ولک سلام علي ختم دروره.
زه د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ د بایلو اوسېدم کوم. دا د چوپان ولسوالۍ ډېره وچه ده او ډېر اوبو سره وچکالي سره مخامخ ده، باغونه یې وچ دي. کچیرې دا موسسې یو یو پاسد یو یو دغه غنم چا ترکیې ته راغلي، دغه د بایلو دوه بنده دي په غره خواته دي، نو چاته دغه نه جوړوي چې دا بندونه راته وتړي، او دا د چوپان ولسوالۍ د بایلو اوسیدونکي به ټول اوبادي. دا مې پیغام ده، دا د ټولو مقاومت ورسیږي. با احترام، السلام علیکم.
زه جمال الله هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل چاهم کې دشي وایم. دغه خبرونه چې د ازادي راډیو څخه اعلانېږي چې افغانستان په نړۍ کې اول ملک دی نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، دا خبرې ناسمې دي. موږ یواځنی خلک یو چې په نړۍ کې په سختو شرایطو کې مو تعلیم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د نجونو یا د هلکانو د هر چا منلی وو، منلی مو دی. دا ماتلیه دا یو داسې وزر دی چې هېڅوک په دې وزر سترګې نه شي پټولی، موږ به د دغه وزر په باب ازادۍ راډیو د موږ سره مرکه وکړي. موږ به دغه وزر چې دا وزر موږ ته پېښ دي د مسلې په باب زه به اسناد کښېږدم. دنج اسناد داسې د مدني په ولسوالۍ کښې تر چانجیر بهترینه لیسه چندانې نه وه. موږ په دا نولس کالو شلو کالو د چانجیر په لیسې کښې د اووم سنف یو اووم سنف د نجونو دپاره نه درلودلی. څو وخت مخته چې هغه تېره اداره وه د دغه حقوق بشر د ساحوي دفتر د دوی کور ودان د دغو په مرسته موږ یو د اووم سنف پیدا کړي د نجونو دپاره د چانجیر په لیسې کښې په کمو امکاناتو هغه هم ډېر ژر د جنګو د خاطره وتړل شو. یعنې موږ تعلیم نه غواړو که نور څوک هر څوک چې زموږ د نړۍ په منځ کښې داسې تعصبات چې خبرې کوي چې زموږ په منځ کښې بېلوالی را ولي دا د ملي ګټو تخریبات دي. هیله مو ده چې اسنادو ته وکتل شي صحیح خلک صحیح مشورې ورکړي صحیح حل لاره و موږ ته پیدا کړي چې دغه مکتبونه هم خلاص شي.
د زما پیغام جمهوریت اسلامي مسلونو ته ورسېږي. محترم د خوست او ګرځېر کښې چې کوم کوچیان اوسېږي دي یو کور سره هم رسنه ده شوې ځایي خلکو ته کارتونه ورکول شوي دي. میاشت میاشت لبره نه تر دوه زره پر افغانۍ ورکول کېږي. د کوچیانو سره د مور او د مېرې چلند کېږي. خدای مه کړه څوک ترې غلطه استفاده د پیسو په مقابل کښې ونه کړي. کوچیانو ډېره قرباني ورکړې ده. د امارت اسلامي مسلم دې په دې باندې خبر وي او په دې باندې تفتیش وکړي. یو کو سره قسم به خدای د کله سپر درته شوې. خدای ته امان. ازادي راډیو نه مننه.
تاسو ته سلام رادیو ازادۍ ته سلام. په لحاظ د خدای دغه د موږ خبرې ثبت او نشر کړئ. د خدای دپاره افغانان په ایران کښې وژل کېږي، په ایران کښې ټکول کېږي، په ایران کښې بې عزته کېږي، په ایران کښې بې آبرو کېږي. دلته خلک مظاهرې کا ولیت یو تعداد جاسوسان د ایران او د نورو مملکتو د خائنین ورسی د ایران په سفارت باندې ګلان پاشوي. دا د خارج نمایندگان دي، د خارجي منافع تامینوي، دا د ایران منافع تامینوي، دا ضد وحدت خلک دي، دا افغانان دي. زه د امارت اسلامي مخالف کوم چې داسې خلکو سره ډېر جدي برخورد وکړه.
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت څخه خبرې کوم. معلمان او سرمعلمانو ته خو یونیسف معاش ورکوي، خو تحویلداران او ملازمان حکومت معاش ورکوي. د ملازمانو او د تحویلدارانو معاش دا درې میاشتې کېږي چې نه ده ورکړی. یو خو د ملازمانو معاش څلور زره افغانۍ ده، بلکې میاشت میاشت. وسلام، دخدای کوم.
السلام علیکم. شکرزه د کندهار ولایت د دوو مینایل سره در سره په تماس کښې یم. زما د اسلامي امارات دغه خواهش دی چې دا خپل خطونه برابر کړي او د بیت المال سره ظلم ونه کړي. دا زموږ د وطن سرمایه ده، زموږ څخه یو غریب وطن دی. نو ډېره مننه کوم د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم.
الو، زه سردار د بادغیس ولایت غورناشي ولسوالۍ تاسو سره اړیکې یم. زه سلامونه تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او نشر یې کړئ چې دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ یې بندوو، دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري. یو د مرغاو رود دی، هغه هم سم صفر. یو دغه چې رودخانه کښې بېدلی دي سوروي تنور دلته خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کړي، دا د افغانستان خلکو چې ووایي دا یو ډېر غریب دي تولید. حتی زه خبرې در سره کوم قسم په خدای دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري. هو تیاریان چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو. ایران هم هلته دای را باندې باندې چې هغه دا شی دی. نو زموږ دغه خواست دا مو هیله ده چې دغه زما پیغام نشر کړي. دغه د افغانستان تاریخ چې دغه زموږ پیغام د مشرانو طالبانو ته ورسوئ چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني شي او په دولت رعایت یې کړي دولت یې ورنږدې اخر.
السلام علیکم. کندهار ولایت نه مې وکیل سال خبرې کوم. د طالبان د حکومت نه غواړم چې په میوند ولسوالۍ بنتیمور کریه کښې دلته مکتبونه جوړ کړي. تقریبا 15 کیلومتر کلی دی، په دغه کلي کې یو مکتب هم نشته. 6 کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلي کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري، دغه اوس مکتب نشته. نو طالبانو د حکومت نه غواړم شل کاله دغه کلي کې پاملرنه نه ده شوې، اوس دغه کلي کې یو مکتب جوړ شوی. مننه.
السلام علیکم. زاود الواید لوګر نه ټول افغانانو ټول مسلمانانو ته سلام وایم. باد له سلامه. که مونږ باندې دوه بندیز لګېدلي، یو نړیوال بندیزونه دي ټول افغانانو باندې لګولي، او بل د خدای پاک بندیز ده چې څاڅکی باران نه راولېږي، وریځ راشي، اسمان وریځي، وریځ راشي، بادونه راشي. بس خو خدای چې په کومه ګناه مونږ نیولي وو، دغه حکومت چپه سو، خدای بیت المال هم خوړلی، خدای چې شیم کړی دی، بس وروره دی یتیم عالم خوړلی ده، په کومه ګناه مونږ خدای پاک نیولی وو؟ د مال ټول افغانانو ټول مسلمانانو نه مې دغه غوښتنه ده، خدای پاک ته دې خیر د باران سوال وکړي چې بارانونه راوریږي، چې مالونه وو د غنم وو هر شی راشنه شي، خلک هم له بندیزه ووځي، او د خدای پاک بندیز مکې د باندې لګولی، دغه بندیز له ټولو نه سخت بندیز ده. نو دغه مې له ټولو افغانانو نه پوښتنه ده چې سوالونه وکړي، او دغه سوال د خدای پاک ته وکړي، دښتو دا ګوته دې ووځي، زارۍ د خدای پاک ته وکړي چې دغه بندیز له مونږه لرې کړي. نور دې چا بندیز غمه کوي، خو د خدای پاک بندیز ډېر سخت ده. دغه مې غوښتنه ده. نور وسلام.
تو کې چروغه جوړه خوشاله به اس اسدالله مجاهد پروان ولایت خبرې کوم. اول خو ټول افغانان ته سلامونه وایم. نو وروسته راځم خپل خبرې ته. زما د دفاع وزارت د مشرتابه خمیده هیله ده چې موږ د دفاع وزارت مربوط کسان یو. نو زما دا هیله ده اوس موږ په پنجشیر ولایت کې قرار لرو، باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد اعتبار ولري. موږ که اوس یو ځای ځو که موټر مو خراب دی ورسو، دوی موږ ته دا وایي چې تاسو د پلانکي مشر ته اجازه واخلي. که موږ چیر مریضان چې وس ورته ووایي، وسه پاچا راوه، وسه چیشه راوه، وسه چیشه راوه. باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد چې باید خپل کار پر وخت وکړي، باید دا هر مجاهد په ټول افغانستان کې اعتبار ولري.
مجھے پیغام ادا دیا دا کندار ولد ارغندہ ولسوالی دا چار باب سن سے خبر رکھو ہما دا دا مسیر دا مارا مارا خلق نوشتا کی دا غریبان چندان نیتوک میں نوشتا کی نا دا غریبان خبر رکھو کیجی دا 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 پارا کتا سے سوک اللہ دیر رضا سمانا لگو.
السلام علیکم ورحمت اللہ. زبشیر احمد حریان دا کندار سخنی عریق نیولی دا د ټول صدر مخه د ازادي رادیو او کارکونکو ګرانو همکارانو او اوریدونکو ته یې ډېر سلامونه وایم. فصل سلام سوروره، دغه یو شکایت لرو قربان. دغه افغان بي سي شبکې داسې مخامخ قانوني غلاوي راته شروع کړې دي وروره، چې پیسې مو د خپل اکاونټو څخه کاچېږي، چې ورته ووایي کله وایي تفریحي پروګرام دی، کله وایي څنګه دی، دا مې درکاټ کړي او دا مې دربند کړي. وروره دغه یو غوښتنه لرو چې د دغه افغان بي سي د لوړو مقاماتو پرې دا زموږ غږ ورسېږي. ولې د خپل حلاله ګټه ځان ته آراموي په 15 افغانۍ باندې؟ تاسو خو نو ډېره فایده شاید کوي چې په میلیونو انسانان دا شبکه کاروي، نو تاسو چې 15 افغانۍ زنکات کوي په میلیونو پیسې به رسېږي. د خدای څخه ودرېږئ، دا مظلوم ولس نور دغسې ما حلاله وي ځوانه، دغه رقم تکلیفات مور کوي، دا بیخي غلط کار دی. یواری خو غلا ده، بیا د جیب اشاره ولسه. زما خپل جیب دی، زه څنګه نه په خبرې ځم چې ته زما سره پچې پچې پیسې کاکه؟ بیا چې درته ووایم سرسرکي خبرې راسره کوي، چندانې مو شکایت هم نه اوري. وسلام په احترام.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو 00040 دوویشت یوولس سلرویشت یوسلو پینزلس.
ده ده اونه ازادهی او اوریدون که پروگرام هم پای ترسیگی. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00420221 2-4-1-1-5 شمیره بیا وایم 00-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
پلار